کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیم بجې کیږي لمړی تاسو په مخړی د خبرونو لندیسته
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو کې پرمختګ شوی دی ترکیه او د روسیې اپوزیشن ډلو هوټ کړی چې په سوری کې د روسیې او امریکا په نوښت اوربند د موافقې ملاتړ کوي ایران د اټومي انرژي د دوهمې بټۍ جوړولو کار پیل کړی دی او سبا د یک شنبه پر ورځ په امریکا کې د سپتمبر د 11مې بریدونو 15مه کلیزه لمانځل کیږي
نن شنبه ده د 1415 کال د سومبلې د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې لسمه کیږي ترنو وردونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د پکتیا چارواکي وایي چې د لوی اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر په پام کې لري خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي
په داسې حال کې چې طالبانو مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلې ډلې روانه مبارزه مشروع او برحقه ګڼي خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې تروریستي ډلې د اسلام له دین څخه پردي دي د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې چې نن په 50 ژبو رسنیو ته استول شوی دی ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو وسله والا جګړه برحقه او پر شرعي اصول ولاړه ده خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني چې نن پارک د شهید اونۍ په مناسبت یو غونډه ته وینا کوله ویل وسلوال مخالفین جهادیان نه بلکې تراګردي او د غړې د اسلام له دین څخه پردي دي د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تمه ده په دې برخه کې به نور پرمختګونه هم نن د ورځې تر پای رامنځته سي شاغری مرتضوی ویل موږ شو موافقو ته رسیدلي وو او تمه ده چې د نن ورځې تر پای په دې برخه کې نور پرمختګ هم وسي تر اوسه حزب اسلامي په رسمي ډول په دې اکله څه نه دي ویلي خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار تېر ورځ د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي چې نن به د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي ترکیه او د سوری اپوزیشن ډلې نن د شنبه پر ورځ هوډ وکړ چې په سوری کې د روسیې او د امریکا په نوښت د اوربند د موافقې څخه ملاتړ کوي نور تفصیل شافیه سردار راکوي
د دې نوې موافقې پر اساس به د دوشنبه په ورځ په ټوله سوریه کې اوربند تطبیق سي او بشري مرستو ته به اجازه ورکړ سي د ترکیه د بندنیو چارو وزارت نن د شنبه په ورځ بیانیه خپره کړه او د نوې موافقې څخه چې په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بندنیو چارو وزیرانو او ډیپلوماټانو له لورې نهایي سوه ملاتړ اعلان کړي ترکیه تیره میاشت سوریې ته قواوې ولېږلې چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وکړي د غرض د سوریې د حکومت او د اپوزیسن قواوې هم د دې موافقې هرکلی کوي خو په عین وخت کې د اوربان پر ټینګېدو او تطبیقېدو باندې شک څرګندوي ځکه د دوی په وینا روسیې او د سوریې پوځ مخکنی اوربان رعایت نه کړ د امریکا د بندنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې کچیری په سوریه کې د اوو ورځو د پاره په پرله پسې توګه په تشدد کې کموالی راسي او حلب شرطه د بشري مرستو د رسیدو ممانعت ونیسي نو د دې موافقې دوه مهم اړخونه به تطبیق سي اوربان د لوی اختر په لومړۍ ورځ تطبیقېږي د موافقې په لړ کې د سوریې د هوایي قواوو څخه غوښتل سوي چې هوایي عملیات ودروي
د سوریه د مذاکراتو د ستری کمیټې وایند بسما کودمنی ول چې پر دمشق باندې د روسیې د نفوذ څخه کار اخیستل یواتنی لار دا ده چې دمشق ته اړ کړل سي چې د اوربند شرط مراد کړي. په جنیب کې شوی موافقې د حالت پر وضعیت باندې سمدستي تاثیر ونه کړ، ځکه چې د سوریه پوځ په دې سیمه باندې د یاغیانو په کنټرول کې ده خپلو حملو ته ادامه ورکوي تر څو د اوربند نافذېدو د مهلت څخه مخکې ځینې سیمې یاغیانو څخه ونیسي. د امریکا د بدنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل کچیري په سوریه کې د وو ورځو دپاره پرلهپسې توګه په تشدد کې کمی راسي او حلب ښار ته د بشري مرستو د رسېدو معانت وسي، نو دې موافقې دوه مهم اړخونه به تطبیق سي. اوربند د لوی اختر په لومړۍ ورځ تطبیقېږي. د موافقې په لړ کې د سوریه د هوایي قواو څخه غوښتل سوي چې هوایي عملیات دې ودروي. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت ویلي چې جانکیری ویلي چې د سوریه د حکومت هوایي حملې د ملکیان د وژلو کېدو اساسي لامل دی او خلکو د مهاجرت سبب دی. ښاغلی کیری ویل چې سوریه دې بیلاروی بمونه بند کړي او د ملکیانو په سیمو دې کستن بمباري نه کوي. ښاغلی کیری ویل کچیر دا مسایل رعایت سول نو د جګړې په څرنګوالي کې به بدلون راسي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ماسکو کې خبرانو ته وویل چې د سوریې حکومت یې د نوو انکشافاتو څخه خبر کړی دی او سوریې چارواکو ورته ویلي دي چې دوی د موافقې عملي کېدو ته آماده دي. ایران د اټومي انرژۍ د دوهمې بټۍ جوړولو کار پیل کړی دی. روسیې له ایران سره دغه هیواد د دوهمې اټومي بټۍ د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته کړې. نور تفصیل جعفر هاند راکوي.
ایران په خپل جنوبی سرحدي خار بوشیر کې د اټومي انرژي د دویمې بټۍ د تاسیساتو په جوړولو کار پیل کړی دی. د ایران بل اټومي بټۍ هم په همدغه خار کې ده او د نوي تاسیساتو جوړول شاوخوا لس کاله نیسي چې ویل کېږي $10 میلیارد لګښت پرې راځي. ایران د خپل هسي پروګرام د ځنډولو له تړون نه وروسته دا بټۍ جوړوي. تهران تیر کال له امریکا او د نړۍ د سترو ځواکمنو هیوادونو سره تړون وکړ چې د خپل هستوي پروګرام غني کول به بندوي. ولسمشر اوباما دا تړون بریالی و او ویلي و چې تړون اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي ټولې لارې بندوي. دغه تړون د 2018 کال د جنوري په میاشت کې عملی شو، خو له ایران سره د دغه تړون مخالفان وایي چې دا تړون د اټومي وسلو د غني کولو په برخه کې د تهران مخه نشي نیولی او همدغه راز دغه موافقه په منځني ختیځ کې د ایران پوځي مداخله هم نشي بندولی. مګر همدغه راز په امریکا کې د اټومي پروګرام د چارو کارپوهان وایي د تړون له مخې ایران کافي وخت لري چې اټوم بم جوړ کړي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
او دغه راز ایران شکایت لري چې د تړون د لاسلیک کولو او بندیز لري کولو سره هم بیا د نړۍ ځینې بانکونه د پیسو په لیږد رالیږد کې له تهران سره زړه نازړه معامله کوي. او سبا د سپتمبر 11 ده او په امریکا کې د سپتمبر د 11 د بیردونو 15 کلیزه لمانځل کیږي. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړو د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایران حکومت باید په دې برخه کې مشخص جواب ولري چې د ایران پولیسو د چهارشنبې په ورځ د شیراز په ښار کې د خپلو لاسته راوړنو په یوه نندارتون کې د کشفي موادو او الکولي مشروباتو تر څنګ د دوی لخوا یو شمیر نیول سوي افغان کډوال هم په تړلو سترګو د اوسپنې په قفسونو کې اچولي وه او نندارې ته یې ایښي وه. نور حال د نجیبې زمان په رپورټ کې واوري.
له هغه وروسته چې ایرانی پولیسو د شیراز په ښار کې په ونندارتون کې یو شمیر نیول سوي افغان کډوال په وسپنیزو قفسونو کې نندارې ته کېښودل، د افغانستان د ولسي جرګې غړیو له حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو شمیر غړیو ازادي راډیو ته په خبرو کې د ایران د پولیسو دغه عمل د اسلامي ارزښتونو او نړیوالو تړونونو خلاف کار وباله او ټینګار وکړ چې باید ډیر ژر د ایران حکومت په دې برخه کې وضاحت ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
تر قدم اول باید از دولت ایران توضیح خواسته شوه.
لومړی باید د ایران له دولت څخه وضاحت وغوښتل شي. د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر احضار کړي او له دوی څخه توضیحات وغواړي. د ایران حکومت باید ډیر ژر هغه تدابیر چې اړتیا شته ونیسي او ایران باید هغه ته چې په نړیوالو حقوقو کې وړاندوینه شوي د قناعت وړ ځواب ولري.
ښاغلی مهدوی همدارنګه ویل چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون به ډیر مهاجر له هیواد بهر د افغانستان د اتباعو د حقونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکو هم د ایران د پولیسو دغه عمل غندي او وایي چې افغان حکومت هم باید په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. د کابل شهر دوه اوسیدونکي تمیم او سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان دولت باید د ډیپلوماټیک لالار نه په ایران دولت باندې فشار راولي چې افغانانو سره لکه خاري کې ونیسي او له هغوی سره لکه د انساني ډول مرسته وکړي. نو څه کولی نه شي، د افغانستان دولت ډیر کمزور او ضعیف دولت ده.
افغانستان سفارت چې په ایران کې ده باید هغه د دې پښتنه وکړي او د دې مسول ده چې د دې پښتنه وکړي باید موږ دولت یو جدي اقدام واخلي.
د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ایران پولیسو په شیراز شهر کې د خپلو لاستراوړونو په ونندارتون کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو ترڅنګ یو شمیر نیول سوي افغان کډوال هم په تړلو سترګو په وسپنیزو قفسونو کې اچولي او نندارې ته ایښوه. له دغه نندارتون وروسته یو شمیر افغاني او ایراني سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د ټولنیزو پانو چلوونکو په خپلو پانو کې پر دې موضوع اعتراض کړی دی، خو ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي غواړي له ډیپلوماټیکو لارو څخه دا موضوع وڅېړي. د دغه وزارت رسنی سلاکار حفیظ میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي.
من دغه عمل په کلک ټکو غندو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ایران له دولت څخه په کلک غوښتنه کوي چې دغه غیر انساني عمل دی په جدي ډول وڅاري او د پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. همدارنګه دغه موضوع منګه د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماټیکو لارو دغه موضوع سارو.
ښاغلی میاخیل همدارنګه وایي چې د ایران د پولیسو دغه عمل د بشري حقونو ضد او د کډوالو په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته تړونونو خلاف دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی وایي چې له دې مخکې هم په مشهد، تهران، اصفهان، شیراز او د ایران په نورو ښارونو کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پکتیا چارواکي وایي چې د لوی اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر په پام کې لري. په همدې حال کې د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د سولې او امن په فضا کې اختر ولمانځي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
دا د ګردیز ښار مرکزی چوک دی چیرته چې د اختر پر رانږدې کېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. د ښار په دې ځای کې د اختر لپاره هر ډول توکي ترلاسه کېدای شي. پر دې سربیره د ښار په نورو کوڅو کې هم د معمول خلاف د ترافیکو بیروبار زیات لیدل کېږي. فضل قدیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی. هغه له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی. فضل قدیم په ښار کې د اختر لپاره د شیانو په رانیولو لګیا و. هغه وایي
هر څه مې اخیستي دي که صحیح که نه یې، خو موږ ډېر خوشحاله چې پاکستان نه بله ورځ راغلي یو او خپل کورم نه و، بیا ماما کره اوس اوسېږو، بل کورم نیولی د سامان هر څه مې هغلته اخیستي، که د ماما یې که پردی، خو موږ خپل وطن کې ډېر خوشحاله یو.
سږکال په افغانستان کې د لوی اختر لمانځلو لپاره داسې مهال چمتووالی نیول کېږي چې په دغه هیواد کې ناامنۍ او جنګ جګړې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. په ټولیز ډول د عام افغانانو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ولري، بلکې هیله څرګندوي چې د تل لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي.
زما نوم عبدالرحمن ده. اختر ته خو مې شیان ډېر اخیستي دي. اختر خو البته یو خوشحالي ورځ وي، خو سږنی اختر کې البته لوی اختر کې داسې نه یم خوشحاله پوره، ځکه چې جنګونه و، نامنی و ډېره، نو که سوله وی او امن وی نو سړی به ډېر خوشحاله وي.
په دې وروستیو اونیو کې د پکتیا جنخیلو ولسوالۍ او ځینې نورو سیمې د سختو جګړو شاهدې وې، مګر د پکتیا امنیه قومندان مل په سوال قدر ګل زدران وایي چې اوس کوم جدي خطر په مخ کې نه ویني.
انشاءالله چې پولیس، امنیتي، دفاعي ځواکونه چې په پکتیا کې پراته دي د اختر په خوشبو کې په دوی ډاډمن امنیت ساتي او خپل کورو ته به نه ځي او د دوی د کورو د امنیت په ساتنو کې به بوخت وي.
په همدې حال کې د خوست ولی حکم خان حبیبي چې خبریالانو ته یې خبرې کولې، په دغه ولایت کې د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امنیتی تدابیرو پر سختیدو ټینګار وکړ.
خپل امنیتی سکتور د رهبری په استازیتوب باندې د خوست درون ولستا ډاډ ورکوم چې ان شاء الله په دغه برخه کې جدي امنیتی تدابیری پلان جوړ شوی او دغه پلان تر لاس لاندې ده. ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د تیر په شان یو ځل بیا هم دغه روان لوی اختر د خوښۍ او صمیمیت په فضا کې ولمانځي بدون له هر نوع تشویش نه.
اختر دی وحدت او ورورولۍ ورځ ده، هغه ورځ چې ټوله اسلامي نړۍ پکې د یووالي احساس کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې نوې عامه کتابتونونه جوړوي چې په دې سره به خلک د کتابونو مطالعې ته وهڅیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی پر رپورټ کې.
د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ رئیس جنت ګل پیدال امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د راتلونکي لمریز کال په بودیجه کې د دغه ولایت درې ولسوالیو لپاره کتابتونونه په پام کې نیولي.
د نورګل د زمنګ د کونړ د لومړی ولسوالۍ د پدغه کې د شمسول د ارواحات شمسول د شمس په نام باندې کتابتون، او په خاص کونړ ولسوالۍ کې د ارواحات کبیر سوری په نام باندې کتابتون، او په ننګلام ولسوالۍ کې د ارواحات شیخ جمید الرحمن په نام باندې کتابتونونه د شپږ نوي کال د پاره منظور شوی دی چې په دغه بودیجه کې ونیول شي.
هغه وایي د کتابتونونو تر جوړېدو وروسته په نهو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو جوړېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیز کړی او تمه لري چې دغه چاره به سرته ورسي. اوسمهال د کونړ په زړه اسدآباد کې یوازینی یو دولتي کتابتون شته چې په ورځو او اونیو کې هم لوستونکي سر نه ورښکاره کوي. په دغه ولایت کې دوه نور کتابتونونه هم جوړ شوي چې یوې په نورګل او بلې په خاص کونړ کې د خودواړه په شخصي پیسو جوړ شوي او خلک ته ګټه اخلي. د کونړ ولایت فرهنګیان او لوستي ځوانان وایي په ټولو ولسوالیو کې د عامه کتابتونونه جوړ شي چې خلک ته د لاسوندونو په توګه ګټه واخلي. خیبر ډګر په کونړ کې خبریال دی.
اوس بدبختي داره چې په کتابخانو کې مسؤلیت هغه چاته ورکړل شوی دی چې هغه خپله د کتاب سره علاقه نه لري، نو هغه نشي کولی چې نور څوک ځوانان ورته وهڅوي چې راشي مطالعه ته. دلته چې په مرکز کې د کمی کتابخانې دي، د دې لپاره هم څوک ناراضي ځکه چې د سې تشویقي پروګرامونه نشته لري، د هڅونې لپاره د ځوانانو څوک نشته لري، نو هغه د فکر کوي چې دلته به موږ کتابخانې نه لرو.
هغه وایي په ډیرو سیمو کې خلک له علمي مسایلو لري پاتې شوي او عامه کتابتونونه کولای شي د غستونځا واره کی. د اطلاعات فرهنګ وزارت د مالیه او ګرځندوی مرستيال زرده شمس چې سمو د وړاندې کونړ ته راغلي ویلي چې د اړتیا په وخت د کتابتونونو جوړېدو تجمن دي.
یو سو کتابخانې او کچیرته نتیجې ته ورسیدو د اطلاعات فرهنګ ریاست لازم وړاندیز وکړو، یا یو فرهنګي مرکز او یا د ځوانانو یو مرکز پاغي باندې به ان شاء الله کار وکړو.
که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې د کتاب لوستنې لپاره لیوالتیا ډیره ده، خو نشته نه ډیر خلک له مطالعې لري پرې خو دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. ترنوریدونکو، په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمې د تروریستي حملې په اړه یو رپورت لرو چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
د امریکا د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې په دغه حمله کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په یو لسمه وشوه، د امریکن ایرلاینز د هوایي شرکت د واویا لمبر پرواز ټول 950 مسافرین ووژل شو، او هم هغه 135 کسان چې په نوموړي ودانۍ کې کار کوو ځمکه باندې دروتکه درغورځېدو لامله مشو. د امریکا د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې په دغه حمله کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه وشوه، د امریکن ایرلاینز د هوایي شرکت د واویا لمبر پرواز ټول 950 مسافرین ووژل شو، او هم هغه 115 کسان چې په نوموړي ودانۍ کې کار کوو په ځمکه باندې دروتکه درغورځېدو لامله مشو. دوه کسان چې دغه مرګانۍ حمله په خپل سترګو لیدلې وي وایي چې د سپتمبر د 11مې حمله نړۍ د تل لپاره بدل کړه. دا د امریکایي ژورنالیست جیمی میکنټایر غږ دی چې وایي کله چې زه دلته ودرېږم نو تل راسره دا احساس پیدا کېږي چې پر یو سپېڅلي ځای ولاړم. د سپتمبر په 11مه زه دلته ولاړم چې دغه پیښه وشوه. که تاسو شاته وګورئ د لوګو د لوخړو آثار یې نه وي. هغه شیبه مې هېڅکله له یاده نه وځي. زما لپاره یوه سرنوشت سازه شیبه وه. جیمی میکنټایر دا خبرې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه په پینټاګن باندې د حملې نه وروسته د سینن د تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې وې. د لوګي د لخړ نه معلومیږي چې ټوله الوتکه د پینټاګن د ودانۍ په یوې څنډه باندې راوغورځېدله.
There were 184 people that were killed in the Pentagon.
دا د جیمز چیچاک په نامو د یو بل امریکایي سړی غږ دی چې په پینټاګن باندې د حمله په دوران کې وژل شو کسانو د یادګاری څلې د پروژې مسؤل دی او چندې راټولې. یو سلو څلور اتیا کسان وژل شوي دي چې دې جملې نه 950 د ملکي الوتکې مسافرینو او یو سلو 15 کسان د دفاع وزارت منصوبینو. زما او خیال چې د واشنگتن ډی سی د جنایي پولیسو په شوبه کې کار کو ځان د حمله نه وروسته راورسو. هغه د اف بی آی د مامورانو سره پیژندل نو ځکه لاره ورکړه چې ودانۍ ته ورننه وځي. هغه موږ ته وویل چې دوران شوې ودانۍ په غزلو کې څوک بند نه دي پاتې. که یو څوک د حملې نه وروسته په لومړیو څلورو او 15 ساعتونو کې نه راوتلی نو نورې د ژوندي پاتې کېدو امکانات کم دي. جیمی مکنټایر یو ځل بیا
وایي which is such an iconic structure and
وګوره دا یو ډیره غټه او خوندي ودانۍ و او کو په زیرو ته لباندې نه څوک وګوري نو دی غټه قلا په شان معلومیږي. چې هم قتل نو یو برخه د الوتکې د غزیدو سره له خاور سره برابر شو. یقین مې نه کېده چې دی وی الوتکې د جنگول په پیښه کې به دومره ډیر خلک مړ شي. کله چې ما سوچ کاوه نو دا احساس مې په زړه کې سمدستي پیدا کېده چې دی پیښه زمونږ ټوله نړۍ بدل کړه. زما کشر ورور چې ډیو نومېده په پینټاګن باندې په حمله کې وژل شو. دا یادګار موږ د دې لپاره جوړ کړی دی چې د خپل ورور او نور ټولو هغو وژل شوو کسانو یاد تازه وساتو چې په دغه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړو چې دنیا ژوندي پاتې شي او نور خلک په دې آګاه شي چې په دې ورځ دلته څه پیښ شو. زه چې دې ځای ته راشم نو سترګې مې په زیرو لاین باندې یا په صفري کرښه باندې لګېږي. دا د حملې دقیقه شیبه کې د سپتمبر 11مه د سهار 9 بجې او 2 دقیقې چوکیګانې په ترتیب ایښودل شوي دي چې د هر وژل شوي د کس د پیدا کېدو کال پکې ښکل شوی. دا چوکۍ د الوتکې د چوکۍ په شان ترتیب شوي دي چې د پرواز په حالت کې ښودل کېږي. د دې یادګاري څلي د جوړولو هدف دا دی چې د خپلو چې ټول خلک د خپلو وژل شوو عزیزانو او خپلوانو نومونه وګوري او تسلي حاصله شي. د یادګاری څلی منتظمین وای کوشش کوي یو مرکز جوړ کړي. هغه څوک چې د سیر لپاره راځي د خاطرو په کتاب کې خپل یادښتونه لیکي. په دې اړه وسره نور څه معلوماتي هغه بل موږ سره شریکوي. دا یادګار په داسې مخصوص انداز باندې ډیزاین شوی دی چې د دنکی پر پینټاګن باندې د حمله شدت ته متوجه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ساینس پوهان د ایچ آی وی واکسین کشفولو ته نږدې سوي دي. د امریکا خبريالي جیسیکا بیرمن په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
ساینس پوهان د ایچ آی وی د مؤثر واکسین د پرمختګ پر لور یو ګام نږدې شوي دي. تجربوي واکسین داسې جوړ شوی دی چې د وجود عافیت سیستم ساتي چې د پیچلي ویروس په خلاف حمله کوي چې د ایډز د ناروغۍ سبب کیږي. د دیش کلنې جامع څېړنې باوجود ساینس پوهانو لا تر اوسه د ایچ آی وی واکسین نه دی پیدا کړی. د دې علت دا دی چې د ایډز ویروس زر تغیر خوري یا خپله بڼه بدلوي او د واکسین د جوړوونکو لپاره دا متحرک هدف دی. مګر یو کم شمیر کسان چې د ایچ آی وی په ویروس اخته شوي وي او د دغو کسانو د عافیت سیستم د ویروس بدلون در کولای شي او داسې مواد تولیدوي چې هغه بیا د ایچ آی وی مخه په ډیرو بدلو بڼو نیسي. ساینسپوهانو کوشش کړی دی چې د وجود د دغو دفاعي موادو نه بالقوه ګټه واخلي او په واکسین باندې واړوي چې کیدای شي په انسانانو کې د بدلیدونکي ویروس په مقابل کې مبارزه وکړي. که څه هم چې دا د واکسین د پرمختګ په لور یو لومړی قدم دی، په یو شمیر موسسو کې ډیرو څیړونکو او تحقیق کوونکو پراخه همکاري کړې ده چې یو تجربوي واکسین جوړ کړي چې کېدای شي په وجود کې داسې مواد جوړ کړي چې د وجود د دفاع لپاره وي. په دغه واکسین سره تجربه د مګي په نمونه باندې شوې ده چې د انسان د عافیت سیستم ورباندې تیر باسي. دغه بری په یو وخت کې په 5 ورځپاڼو په عین وخت کې د حجرې عافیت او ساینس په ژورنالونو کې خپور شو alt and why?
And in several of the papers, this is shown that this approach works.
او په یو شمیر ورسپانو کې خودل شو دا چې دغه طریقه کار ورکوي. فلدریک الټ چې په باستان کې د ماشومانو په روغتون کې د حجرایي او مالیکولي طب د پروګرام رئیس ته د هغو څیړونکو مشري کوي چې په انسانانو باندې تجربې کوي. الټ وایي دغې طریقې ته سلسلهیي واکسین ویل کیږي چې د عافیت سیستم د بی حجرې ساتي او ایچ آی وی د وجود د دفاع په موادو سره یې وژني. الټ بیا وایي
Teaches or the B cells to produce more diverse and more effective humanized antibodies. And eventually they can get to a neutralizing stage. So this
دا د بی حجرو ته درس ورکوي چې دا بیا د وجود د دفاع مواد تولیدوي. په نتیجه کې دوی بیا خونڅه شوی مرحله ته رسیږي، ځکه نو دا نوې واکسین دی. ځکه ایچ آی وی د انسان په وجود کې په ډیرو ډولونو خپریږي او د عافیت له سیستم نه ځان په ډډه کوي. او ساینسپوهانو د وجود په دفاعي موادو باندې داسې تجربه پیل کړې ده چې د دغه ویروس ټول ډولونه پیژني. دوی دغه تجربه د ایچ آی وی پروتین باندې کوي. دا د عافیت د سیستم ځوانې حجرې بیا تحریکوي چې د پریکرسر بی په حجرو سره یادیږي چې دا بیا د وجود د دفاع بل ډول مواد تولیدوي. دغه مواد د ایډ د ویروس تغیر شوې بڼه درکولی شي او د ایمون سیستم د نورو اجزاو سره ځان نښلوي او بیا غواړي چې دغه ویروس تباه کړي. تر اوسه پورې ساینسپوهانو دوه ډوله پروتینونه کشف کړي دي چې د ایمون سیستم په کار اچوي. دوی د مګې په شکل ښودل شوي دي چې د وجود دفاعي مواد تولیدوي چې عیني جنیتیکي بڼې لري، ځکه چې په طبیعي توګه د وجود خونڅه شوي مواد تولیدوي. ځکه چې د ایچ آی وی په میلیونو ډولونه واکسین دي، د څیړونکي بل شپ په قول خلکو ته به په مرحله مرحله ورکړی شي. دا وایي یو څو واکسینه به په کار وي.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار او مشري د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي سره د حکومت د سولې خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست د ویان مرستیال شاوسن مرتضوی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تمه ده چې په دې برخه کې به نور پرمختګونه د نن ورځې تر پایه رامنځته شي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ویزل بیا په افغانستان کې د خپلې ډلې روانه مبارزه مشروع او برحقه ګڼي، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې تر روسي ډلې د اسلام له دین څخه پردی دي. ترکیه او د روسیې د اپوزیشن ډلې نن د شنبې په ورځ هوډ وکړ چې په سوریه کې د روسیې او امریکا په نوښت اور بند موافقې څخه ملاتړ کوي. د دې نوې موافقې پر اساس به د دوشنبې په ورځ په ټولې سوریه کې اور بند تطبیق سي او د بشري مرستو ته به اجازه ورکړل سي. ایران د اټومي انرژۍ د دوهمې بټۍ جوړولو کار پیل کړی دی. روسیې له ایران سره د دغه هېواد د دوهمې اټومي بټۍ د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته کړې. ایران په خپل جنوبي شهر بوشهر کې د اټومي انرژۍ د دوهمې بټۍ د تاسیساتو په جوړولو کار پیل کړ. د بنگلاديش چارواکي وایي چې د پلازمینې ډاکې ته نږدې په یو فابریکه کې د اور لګېدو له امله 22 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په سور پوړیزې ودانۍ کې د یک شنبې په ورځ لاغه وروسته اور ولګېد چې د بویلر په یو اتاق کې چاودنه وسوه. پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینې بغداد کې په یو مغازي کې دوه چاودنې وسوې او لږ تر لږه دوه کسه پکې وژل شول. بر د تیلو د چارو د وزارت په مخامخ ناخیل په مغازي کې وسو. لومړی چاودنه د مغازي په دخلي دروازې کې وسوه او دوهمه چاودنه هم د موټرو په پارکینګ کې وسوه. اسلامي دولت ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا جمهور ریاست مقام ته د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي هغه په دې کانې نه دی چې مسکو هڅه کوي چې انټرنیټي بریدونو د لارې د امریکا انتخابات تکلف کړي. په امریکا کې د روسیې په مرسته چلیدونکي ټلویزیون آر ټي ته په یوه مرکه کې ټرمپ وویل د دې امکان نشته چې کرملین دي د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د کمپیوټرونو پای کولو کې ښکېل وي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ خبرداری هم ورکړې دي که انتخاب سي هر هغه ایراني کښتۍ چې د سمندر په آزادو اوبو کې د امریکا سمندري ځواکونو ته خنډ جوړوي ډزې به پرې وکړي. او سبا د یک شنبه پرس په امریکا کې د سپتمبر د 11مې د بریدونو 15مه کلیزه لمانځل کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبه پرس په خپلې ونیزې وینا کې وویل چې دغه ورځ د امریکا په تاریخ کې د تور ورځو څخه یو ورځ وه. اوباما وویل چې په تیرو 15 کلونو کې ډیر زیات څه بدل شو، خو هغه کلیدي ارزښتونه چې موږ د امریکایانو په توګه معرفي کوي نه دي بدل شوي.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسېدل. خو اوس به دری خبرونه پیل شي. د دری خبرونې همکاران نصر محمود عزیزی او هاشم حبیب زاده به د خبرونه تاسو ته درواوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.